السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم نه کې هلې او پیرزونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې اولنۍ نیمایي کې هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د اورونو لګیدو د پیښو په اړه معلومات او تفصيلات درکو او په دویمه نیمایي کې به هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې درته وایي
سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان او حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اترو اندیښنه څرګند کړي. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د نایجیریا په یو کتولیک کلیسا کې د وسلوالو په ډزو او چاودیدونکو موادو د چاودیدو په پیښه کې له 500 څخه د زیاتو عبادت کوونکو د وژل کېدو ویره ده. او سم د خبرونو تفصيل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په خبرو اترو اندیښنه څرګنده کړې. نوموړي پرون په جنوبي وزیرستان هوانه کې د غورځنګ یوې جلسې ته ویل د حکومت لخوا له وسلوالو طالبان سره خبرې اترې روانې دي خو که بیا بدامنی رامنځته شوه نو د ده په وینا ضمانت به څوک ورکوي. په جلسه کې د پښتنو پر وسایلو د دوی د واک ترلاسه کولو په اړه هم بحث وسو. د قبایلي مشرانو، حکومتي چارواکو، د پارلمان اوسنیو او پخوانیو غړو جوړه یوه جرګه د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته تللې وه چې له ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې وکړي. دا جرګه په جون په دریمه پاکستان ته ستنه شوه. د جرګې غړیو مشالې ډو ته ویلي تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره تر نامعلومه مودې پورې اوربند غځولی او دا یې د سیمې د امن لپاره لوی پرمختګ بللی. د پاکستان فوج داوا کړی چې د جون پر 15 په شمالي وزیرستان او د بنو په جنوبي خلو کې د عملیات پر مهال اوه وسلوال وژلي. د فوج د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي د شمالي وزیرستان په حسن خلو کې په عملیاتو کې 2 او په جنوبي خلو کې 15 وسلوال وژلي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي او نه خپلواکه سرچینو د دې ادعا تصدیق کړي. په کورم کې د پولیټیکل ایجنټ په فند برتیسو محررانو له حکومت غوښتي چې د نوکریو د مستقل کولو په اړه دي د عدالت پریکړه عملي کړي. د لیزو تحصیل په انتظامی دفتر کې د مثال لڅانګي کارکونکي اختر حسین د جون پر 15 مشالې رتول د فاټا انزمام وروسته دوی له نوکریو لرې کړی سی وو خو په 2019 کال کې د عدالت تر پریکړې وروسته بیرته بحال شول. په کورم کې دا مهال 15 محرران له ضلعي انتظامی سرکار کوي او وایي د شاوخوا 13 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي ځکه چې نوکری نه دي پخې شوي. له کورمې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي محمد ریاض مشالې رتول د محررانو دا مسله به له اړوند چارواکو سره راپورته کوي. په افغانستان کې طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د دې وزارت وایند عبدالنافع ټکور پرون د یوې خبري غونډې ته ویل دا کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشي توکو د قاچاق په تور نیول شوي. د ټکور په وینا له نیول شوو کسانو یې یوه اندازه وسلې او نشي توکي هم ترلاسه کړي دي. د نایجیریا په یو کتولیک کلیسا کې د وسلوالو په ډزو او چاودیدونکو موادو د چاودیدو په پیښه کې له 500 څخه زیات عبادت کوونکي د وژل کېدو ویره ده. د نایجیریا په قانون ساز اسمبلی کې د سیمې استازي عدیلی گیبی ټایملین ویلي چې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او پادری تشول شوی دی. دا لانه د څرګنده چې د جون پر 15 نیټه د اوو سیمې د سینټ فرانسیس په کلیسا کې پر 500 کسانو برید چا کړی دی. د اونډو ریاست گورنر روتمی اګریلیدو پر ټویټر باندې لیکلي چې دوی ډیر غمجن دي او د ولس دښمنانو د دوی پر سوله او آرامۍ برید کړی. نایجیریا لویه برخه له امنیتي ننګونو سره مخامخ ده خو اونډه د دې هیواد تر ټولو پر امن ریاست ګڼل کیږي. او د افغانستان او زمبابوي د کرکټ ټیمونو ترمنځ نن دوشنبه خپل دریمه یورزنی لوبه کوي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال کپ د سوپر لیگ په لاټ کې ترسره کیږي. لوبه به د زمبابوي په قربتوب د حراري په سټیډیم کې د افغانستان په وخت په 15:00 بجو پیل شي. افغانستان د دې سیریز لومړی لوبه د شنبه پر ورځ په شپېتو منډو ګټلې و. خبرونه پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په 13 ورځو کې بلکې د 13-12 ورځو راهیسې چې کوم اورونه لګېدلي ځینې ځایونو کې اورونه مړه شوي ځینې ځایونو کې لا هم بلېږي. د هغې تفصیلات راخلو بیا ګورو چې څومره نقصان یې اړولی دی او په اخر کې بیا دا هم معلوموو د ماحولیاتو د پوهانو سره چې دا څه وجه ده دا په دومره لویه پیمانه په بیلابیلو سیمو کې چې د یو بل نه په سوونو بلکې ځینې وخت په زرګونو کیلومتره لري دي او وخت په وخت دغه اورونه یو ټیم تر اوون شو ولګیدل. د لړ کې اول ورځ سوات ضلع کې او همداراز بیا په ملکن ډیویژن کې چې کوم اورونه لګیدلی وو په بونیر او سوات کې پکې زیاتره دغه اورونه ډیر هدا پورې قابو شوي هم دي. ورځو سوات ته خپل خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کوو. نیاز خان تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. نیاز احمد خان دغلته کې سواد کې دغه اورونه چې کوم لګیدلی دا کم کم ځای کې وو او څومره اورونو باندې قابو و مونږ دی شو کم اور بلیږي تاسو پرونه موږ ته تفصیلات راسته وډیو.
بالکل په سواد کې چې دنه دیوخ کې دا یو کمی یو څلور ورځې وړاندې په سواد کې د اورونو دغه لګیدل
ستاد اواز کې نیاز خان او بخه ستاد اواز کې یو دغه غونټه بعد غونټه اواز راځي بل ور سره چې دغلته تا ته بل څه شې نږدې دی کله ځای بدل کې. او کدا هیډفون مو لګولې و غلره کې ځکه چې دغه आवाज به زمونږ اوریدونکو کې تنګي. الله دې خیر کړي. زه نو تاسو او مهرباني وکړئ.
دا چې د پښواد کې تقریبا یو څه وړاندې یعنی یو ونې وړاندې د ورونو لګېدو یا دغه لړۍ چې څنګه شروع شوه دې کې چې د نورمبای کې چې د سوات نیور سره لیز دې په هغه او ته ایداري په ورونو کې ورو لګېدو یا دغه رنګې د سلامپور په ورونو کې د چارباغ او د کوټا او دا د تاسو لري بری کوټ علاقه دا بیا دغه رنګې د دیولې سیمه چې دا نو دا د تاثیر قبل علاقه ده انت کې ورونو لګېدو په یو وخت 3 غټ
اوریدونکو بخنه غواړو دغه زمنګ خبريال نیاز احمد خان وو د سوات نه تفصيل راکوه خو د ټلیفون اول خوې کوالټي خنه و دغه او بیا دغه ټلیفون بند شوې موږ بیا هڅه کوو چې اغه تور شو او دغه معلومات راغون کو خو دغه سره چې وخت په وخت موږ ته نیاز احمد خان په 13 ورځو کې کوم رپورټونه را لګیلې نو دغه مختصر حال به تاسو ته وایم چې په سوات ځانله ضلع د ملکن ډیویژن کې او شنګله بیا ځانله جدا ضلع ده په شنګله کې چې دغه اورونه کوم لګیدلی نو التکی د یوې کورنۍ سلور تنه وجلی یعنی و مور وا او درې بچو دغه اورونو باندې د زنګلاتو چې کومه محکمه ده بیا اغي ویل دي چې په زیاتره سیمو کې په اور قابو مندل شوې ده خو په کابل چې کوم تحصیل کابل چې کوم تحصیل ده د سوات وای چې التکی اورونه وو نو موږ کوشش کوو چې نیاز احمد خان سره دوباره زمونږ رابطه برابر شي چې دغه اورونو راته حال راکې د ترڅنګ په مومندو کې کوز دیر کې بیا په هریپور کې د خیبر پښتونخوا او دارنګ چې بیا جنوبي ازلات د خیبر پښتونخوا لا شنو التکی په ډیر اسماعیل خان کې او اغه شان بیا ورپسې بلوچستان ته دغه وره وخته ونه دغه تفصیل به هم درکو. نیاز احمد خان سره زمونږ رابطه برابر شو. نیاز خان تاسو خپل خبر جاری کړئ.
جی مونږ ساتل تاسو د چي په سواد کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د ورو لګېدو لړۍ شروع شوه او بیا یو وخت یې په یو وخت باندې په 15 ورځو باندې ور لګېدو چې دا د نیور سره د پټانه علاقه وا اندغه د چارباغ کوټ علاقه دا تاسو دې بری کوټ علاقې او دغه رنګ د کابل او دغه
د نیاز احمد خان आवाज بیا هم صفه نه دی. من کوشش کوم چې دوی سره په بل څه وسیله باندې برابر شو او زمونږ ور سره خبري وشي ځکه چې د سوات په بیلابیلو سیمو کې ډیر زیات اور لګیدل او هغه سیمې چې کمی وي نو په هغه کې ډیر زیات تاوان هم وخته دی پکې دغه کوم مرګ جوړل چې شوی ده د هغه تفصیل هم موږ ته پکار دی. نیاز خان تاسو سره کوم څه زما आवाज تاسو ته صفه درځینو مهرباني وکړئ دغه خبره اوس په واتس اپ باندې چې وکړو خبري.
بالکل منور حسن بس بالکل صفا وغیرہ جی دلتے نو په سواد کې یو لوټ شړي هم ډېر زیات دی، بازي بازي ټاوني بندي،
بس الله دې رحم وکړي.
کوم نیټورک چې خراب دی
نو دغه خبره تاسو د ساره کبیا وکي خبي. سامه د ډیرا مننه نیاز خان چې د سوات حال مو را سره شریک ورزو. نیاز خان چې څنګه ذکر وکړو په ملکان ډیویژن کې دغه د شانګلې ضلعه کې هم د اور پیښې شوې دي، پکې مرګ ژوبله هم شوې ده. ورزو بونیر ته په بونیر کې زمونږ سره دا وخت یو ځای تند نصیب خان د بونیر پیر بابا نه. نصیب خان تاسو ته زما آواز درځي؟
جی بالکل استاد صاحب راجی
سلام می قبول کین. نصیب خان دغلت دور کم کم زیکی لگے دل اوسه حالات دی؟
وعلیکم سلامونه. داسی خبر دی چې د بونیر په 15 تحصیلونو د بونیر شپک تحصیلونو دی، خو په 15 تحصیلونو کې دا وخت په مختلفو ځایونو کې ورونه بلیږي، په مختلفو ځنګلو باندې چې په هغه کې د چغربی تحصیل او سنور ځایونه داسې دي چې په هغه کې ټانګوړه بنچ کړه دغه شانت مهران ډیری او ورسره دنکو یې شامل دي. بیا سلطان وست جوړ دی، خانانو ډیری، کاټکلا، ملکپور، کلیل، کلیاړی، ایلم، راجګلی او ډګر کې په مختلفو ځنګلونو باندې چې کوم قیمتي ونی ویل تا د نختر یا د شانت نورې چې وی هغه باندې اورونه بل دي د دغه او کده 13 ورځو نه خبره وکړو 13 د 12 یا د 14 ورځو مخکې نه دغه اورونه د بونیر په مختلفو ځنګلونو باندې بلیږي چې په هغه کې د بونیر او د سوات په منځ کې چې کوم مشهور غر دی علم هغه کې اور بل شوی او هغه د 13 ورځو پورې چې لا تر اوسه پورې هغه په څو ځایونو کې اوس هم بلیږي او هغه د کیلومتر په حساب باندې هغه ځنګل چې هغه سوځېدلی دی.
نصیب خان دی وخت
لوی ځنګل
نصیب خان دی وخت تاسو ته په خپل کور کلی کې چې تاسو ګورئ نو نږدې ترین اور کم یو د ښکاری درته کنه وغه بلیږي څه قصه ده؟
اجي دا وخت کې چې کم اور دی تاسو چې څنګه وي دغل تا د کلیل چې دی هغه نږدې او یو ډیر خو کولې زای وو سیاحتي مقام دی په هغه باندې داغه په ځنګل باندې اور بلیږي او دغه شانتي بیا مخامخ چې کم بل ځای دی سلطان وسو دغه سارا بیا ملکپور چې کم دی په دغه ځایونو کې اورونه
باندې تاسو ته اور ښکاری
دغه جی جی
ها او
دغه اورونه چې دینو د دغه د پاره د مرکولو د پاره داسې خاص اقدامات بر وخت نه وشوي په دغه بیا دغه ځای چې ځای کم خلک او هغه بیا 13 ورځ احتجاجي مظاهره کړې وا چې ځینې انتظامیه او چې متعلقه کومې ادارې دي هغه د دې لپاره کوټلي ګامونه واخلي نو بیا دغه ځای چې کم 13 ورځ بیا په دغه لپاره بیا محکمه فارس چې کوم دی هغه بیا دا ویل چې مونږه په دغه ور باندې قابو موندلې ده خو د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 چې کوم دی د هغه د ترجمان مطابق د بونیر په وسوم په لاسو دا چې غوینه دي چې پاره کې اوس هم ور
روان دي
او د هغه چې کم اهلکار دي هغه الته د مقامی خلکو سره هغه ور مکول کې بوختي
او
دغه تا دغه چې دي د دې لپاره چې ځای خلک دا وي او دغه نمائنده جرګه چې چا احتجاجي مظاهره هم کړی واغیم دا ویل چې د دغه لپاره بر وخت اقدامات شوي وي د حکومت لخوانو کې دې چې دغه ځنګلونه چې وي دغه بچي په دې کې یو اهم خبره دا چې کم د بیلین ټری سونامي پروجیکټ چې کومه هغه هم زیاتره ځینه او یا زیاتره بوټي چې کوم لګولې شوی وو په 13 کالو کې نو هغه دغه ور نظر شوی دی دغه ډیر لوی نقصان شوی دی دغه سره سره چې کوم داسې ما چې کوم ځینه یاد
کړل
چې دا څنګهونه دغه ډیر قیمتي ونه دغه بیا په دغه ور کې سوځېدل
تباه شوی. ډیر مننه نصیب خان چې تاسو موږ ته د سوات بونیر پیر بابا تازه حال راک تاسو خو شاکم چې کوم اور نه دی دا غي ذکر مو کوي یو جهان مننه وړاندې د دې نه چې په پیښور په هنتون کې د ډاکټر محمد نفیس صاحب سره خبرې وکړو او غوینه پوره جایزه واخلو چې یره دا غي د تسنګ ګوري دا واقعیت چې کوم شوې دي د یو بل نه لری لری شوې دي او په یو ډیر مسلسل انداز کې شوې دي موږ به د بلوچستان نه راوخلو خپل خبريال سبد شبنم سمد زما غږ درځي تاسو ته سمد شبنم زمون خبريال دي د ټلیفون لیکه قطع شوې ده اغي ته به هم ورزو او اغل تک چې د جنوبي وزیرستان په شیرانیانو په سیمه کې په سلیمان غره کې کم اور لګیدلې وو دا غي صورتحال به معلومو چې څومره زیان یې اړولې ده او کوم سیمو پورې رسیدلې وو د پیښور په هنتون د ماحولیاتو یا چاپیریال د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر محمد نفیس صاحب منګ سره ده. ډاکټر صاحب زما आवाज درځي تاسو ته؟
بالکل سر
سواد راځي مننه. ډاکټر صاحب تاسو باندې ډیر انتظار وکړ خو موږ غوښتل چې دغه تازه معلومات راوخلو چې وسره روان دي. نو دا قصه خو ډیره د سخوره وره روانه ده په سواد کې مشوي دیر کې مشوي مومندو کې ده آلته په بونیر کې ده بیا په اریپور کې شوي ده دلته په جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان او ډیره خوره وره قصه ده دا څه معاملې ده؟
یو دا هو ګرمه موسم دی هر هر موسم دی ګره په دې وخت کې واقعو وچی او دې ته بیا معمولی ماکه سو خیر نو بس دا دا راکړه پټرول سوځي ګنه او امنی کیږي نه د دې موږ چې کم تحقیقات کړی دا غي په حساب سره زموږ مخې ته درې وجوهات راځي. یو وجه خدای راځي لکه څنګه چې مخ کې ورور ویل مو چې څنګهانی یا ځمیداری دا دوی د وقو په تاسو د وقو د بارازي او تحقیقونو صفایي کوي چې دې وجه ده چې دا روان موسم په شکار لې او په شکار کې بیا د دې کې تازه واخره او خيږي او د دې کم ساروی کی دا غیر دا پارا دا غشی خو کرنا کنا دا فائر کی دا کم کی دو دا وقو دا پارا گئی دا دو دا قابو نوزی و آغا بیا فائر شکل اختیار کی دین جی دینو آغا دا دی چی لکا اکسیڈنٹ لکا حادثاتی طور پر چانا اورو لگی سوک چکر لزی یا سو تکنک دا پارا زی یا دکی سو پخلے کئی یا سیگریٹ میگریٹ ماچس ماچس بل را بل کی گنا اور آغیر آغوی ان انٹینشنلی آغا اورو لگی یا اغیر بیا مزید اور خورشی
سامد
او دریم وجه دار چې هغه دالسته طور پر دغه په خپل او خو باندې اور لګی جره
د شرارت لپاره
د خلکو شرارت په طور باندې بیا د شرارت هم مزید قسمونه دي کنه لکه یو خدای چې هلته کې ستنازیه روانه ده یا په ځمکه باندې یا په ځنګل باندې یا کنه دا هغه ستنازیه روانه ده حکومت سره یا په خپلو کې شاملاتو کې او یا دا رہے لکه چا اکی خواہش کی چیز ما سے بس گپ شپ دا پارے ہو احمقانہ حرکت کی سوکھ تو ہوئی گا نا نو اغم کی دی سی نو اس علم نہ لرو زکا چی زنگا پکلی کی بخفر دزا ہے زنگا زنگا کرے دی ملکان اس طرح بخیر زرا نو آگے پا دو غرنو بانی اور لگے دلے وزو پر دی لکی دتلے ہو ما
ناغت
دزا ہے اور جی دے بیا دا شپیڈر صفاخ کارے دو
ڈاکٹر صاحب خبر کی گنگوسیم دی سیاسی خبریم کی ار قسم بخلق دخبل دغا مطابق خبر کئی خو ما د پارا چکم ډیر عجیبه خبر دا نگورا دا د خیبر پختونخوا لکا سوات او شانگلا کوز دیر بونیر مومند علی پور بیا دغه شانتا کال تلاو شو جنوبی ازلا تا ډیر اسماعیل خان دی بیا جنوبی وزیرستان هم سبارخه دغه شان بیا اخوا اوریدل دی د شیرانیانو سیمه تا جوب تا او اخوا اور دغه سیمه کې لګیدل بیا په پنجاب کې ټوبټ ایکسنګ کې اور لګیدل دی حال ته په کونړ کې اور لګیدل دی چې هغه بیا راوخته دی نورستان تام نورستان کې لګیدل او کونړ ته راوړیدل دی نو دا ټول پیخي د سپ یو ځای کې د سمانا لکه سب خاص اشاره پدې کې شته که څنګه
نو زه خو چې دا خپل کمینه مې نه نه کلی راځي دی کنه نو پدې کې خو دې سو دغه نه ملایوي کنه دا یار ما ته ځکه کار دې راځي چې اکسیډنټل غونډې کار شوی دی استاد خبره چې په یو ځای باندې په دوه ډېر ځینو کې واقعیات کیږي نو مطلب چې کیږي چې چرته پکې
ماحولیاتی بدلون یا کلائمیٹ چینج یا ډیر گرمی چې څنګه تاسو سر کې یاد کړه دام دا پیخی کولې شي که څنګه
یره جی دی خو د فارس فارس د سمیاتی بزنس سره تعلق نشته دی ځکه چې سمیاتی بزنس خو ور نه لګیا خو صرف ګرمی راولی یا سیلاب راولی یا ډراوټ راولی کنه خو دا سمیاتی بزنس په واقعنه دونه خبره کوي شي چې لکه دی دل لگا دغه د وخت نه مخ کې وچفل یا ډیر زیات وچفل دې څه وایي شي ځکه چې دا د کوم هیټ ویو چې راغی کنه دا خو په جون کې راځي یا مئی کې راځي او دې دل لدا په مارچ اپریل کې راغی او دې مارچ اپریل دا اتل چې دې نو دا خلک د موسمیاتي بزن سره تړي نو چونکې ډیر وخت ګرم پاتې شو او دا واخو ډیر زیات وشول نو دې وجه نه د دې اور لګې دو لکه بیا مطلب په اسانه سره اور اخلي نو دغه یو طرف ته صرف د موسمیاتي بزن سره
تړون کې دي
او دغه کې دي
په اخر کې کراته وای ډاکټر صاحب دغه چې کم زنګلونه دي دغه بلین ټری سونامي خبرې دي یا حکومتي چې څومره په نگرانی کې زنګلونه دي نو د اغه د پاره به د زنګل ساتونکو یا فارست ګارد چې به ورته ویلي اغه خلک نه یې چې د زنګلاتو د حفاظت لپاره تاسو د معلومات مطابق صحیح د سیس پروګرامونه شته دی مکنه
زما معلومات مطابق خدای دې هر کله نه یو یو دو فارس گارڈ په کلی کې موجود وی غنا او چې څنګه موږ دې څه ته خراشي نو هغه خپل وخت باندې د کاغوي خبر ورکې خپل دفتر ته کو نه نو یې کلو ور سره موبایل نن سبا دار کا سره دی بس نه سره بیا خبر او رپورت کړی وی غنا او دا لري چې په وخت باندې دې څه کی را رسې غنا دا زور نو یت باندې منصر را غنا چې واخو هر طرف ته وچ وی نو چې دوی را رسې نه هغه بیا دا نه وتی د کنټرول نه وتی وی غنا نور فارغ کار خو هر کدی کی قطب نوی نو یو خامہ خاوی کم د فارغ کی کم د غری کنا سسٹم نه نو پاره کی دای کی فارغ کار دم خبر برابر دی او په وخت باندې خبر مرسی خو چونکې دا دغه ډېر زیات وچ وي ګرمي ده که نه او هر دی او نمي مل بي دومره وي دې وجې نه دا اور ډېر ظرف ورېږي.
یوه زمني غوندې پوښتنه ده مختصر کرا تو وای ډاکټر صاحب چې په بهر ملکونو کې دا ورونه خوالتم لګی ځنګل یالتم شته د حادثات د هر څنګه په خیرات لشي اغي کې ومن کې څه فرق ده څومره فرق ده لکه د اور وجنې قابو کولو په
برخه کې کې دي چې هغه قصد نه لګی زموږ د ځینې ملک ځینې انصر په کې قصد نه ور شامل وي بل لا چې هغه سره د وجلو بیا طریقې وي زموږ سره بیا لکه ریسورس څنګه کمی دي غریب مرګ ته دونه ریسورس سره نیوی چې دوه دې کاپټر خبره کوي خو دا کاپټر باندې ډېر خرچ راځي کنه
سمه ده
نو بیا هغه سره دې د کچونګې پورت کولی شي نو هغه په وخت باندې نو اور دغه کنټرول کی موږ سره چونګې بیا د کنټرول لګ نه وی نو دغه فرقونه به ما تخکاری
سمه ده ډېر مننه ډاکټر صاحب ډاکټر محمد نفیس صاحب د پېښور په هنتون د ماحولیات او یا چاپیریال د سانګې مشر په اخر کې وردو سمد شبنن ته زمون خبريال دي او ګورو چې په بلوچستان کې دغه د سلیمان غره اور څومره تاوان اړولې ده او اوس څه حالات دي سمد زما غږ درځي
بله بله
سمد خان دا راته وایي چې دغه اور خو به قابو شوی او زما خیال دی چې وجل شوی هم دی خو دې څومره نقصان وکړ څومره سیمې والي دي که مختصر زمونږ اوریدونکو ته وخت هم کم دی غټې غټې خبرې راته وکړي.
بالکل د محکم د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې چې کوم راپور خپور کړی دی نو په هغه کې دا ویل شوي دي چې دلته په درو جلا جلا سیمو کې د اور په بلدو کې تقریبا شپېته مربع کیلومتره ځنګل چې دی هغه سوځل شوی دی او په دې ځنګل کې چې دی د کتې کبغان چې دی دا شپېته زره پټوالی لري او دا پر شپېته وبخښه یوه زره پټه جګوالی لري او پر شپېته زره اکثره باندې خور دی نو په دې کې د زیتون او زنغوزو نشتر او داسې نور غرني بوټي او ونې چې دی هغه سوځل شوی دی نو تقریبا د دې ځنګل پنځه د خلنه دغه چې دی ونې چې دی هغه لمه ځتلی دی برخه تللې ده. بیا موږ دا اوس د ژوب د ځایي خلکو سره مجلسونه وکړو چې اوس څه حالات دي نو هغوی راته وویل چې اور خو مړ شوی دی کله چې د هلیکاپټرو له لارې اور مړ کېدی نو موږ مطمئن نه وو. بیا د هغه سره هغوی راته وویل چې د اشار په نامه باندې موږ یو فوننه هغه د دې جهاز د هلیکاپټر له مخ کې موږ 200 کسان چې وو هغه د ځنګلې وی لور ته سولي او شپېته کسان بل ځای سولي وو چې په شلو کې کوم خرچ موږ ورته وایي په دې سیمه کې هغه ونې پرې کولې او د مور مخنیوی کاوي چې د لوګي د وجې په دې کې درې کسان په هغه کمره کې دي او درې کسان چې دی هغه جوړ شوی دي خو موجوده حالات په اړه هغه دی اداره ته وویل چې ور خو مړ شوی دی خو البته ځایي خلک دا وایي چې کوم د ودې کم دات چې دی یا منډې چې دی هغه چې کم سوځل شوی دی نو هغه کې وو سم وو د نن نه پټ دی
او انګار دی
شلو ورځو پورې او د شپته ورځو پورې دا ور چې دی هغه الته بل پاتې کېدل شي دا غوې په خبره خدای مکه دا یو تیز هوا راځي تیز بادونه راځي دا غوړ چې دی هغه یو اربیاره پورته کېدل چې د ځنګل ورخته
نه خله دی رحم وکي. سمات خان که مختصر غونټ راته وی چې دی خو خوم دغه سیمه بیا د رسمیل خان سره جنگېدل ده ال ته جنوبي وزیرستان سره جنگېدل ده تاسو نه خو دغه زین لري دی خو بیا هم کسخ معلومات لري چې خو سمره نقصان کړي.
بالکل لکه څرګ چې ما په پیل کې درته وویل چې د بلوچستان د ځنګلات محکمې هغه په خپل راپور کې دا ویلي چې لومړی ور چې دی هغه پر نم مې باندې د خیبر پښتونخوا مغولکوټ سیمه کې لګېدل او بیا دا ور چې پر 12 مې باندې د بلوچستان مفخیل سیمه ته راغلی او بیا پر 14 مې چې دی د شیرانی غرو ته را رسیدلی نو په دې ټول دغه چې دی په دې ور بلېدو کې شپېته مربع کیلومتر ځنګل سوځل شوی دی خو د شیرانی د غرو کم ونی یا ځنګل چې دی دا غا 15 د سلنه سوځل شوی دی په دې ووتو
سما دا ډیر مننه سماد شبنم مورا سره د بلوچستان د مشال ریډیو خبريال چې هلته کې د اوختی تاوانونو په حواله باندې تفصیل راکوه بورونه لګیدلې وو دغه سیمه چې کومه ده ژوب دا د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان او د رسمل خان زلو سره لګیدلې ده او په دغه مابین کې اور لګیدلې و نو هغه هم ډېر لوی نقصان رسولی دی. په خاص توګه د شیرانیانو په برخه کې چې کوم ځنګل دی سمد شبنم ویل چې 15% هغه د منځه تللی دی، سوځېدلی دی، نقصان اوښتی دی. دغه صورتحال و د اور په حواله باندې چې ډېر په عجیبه توګه لګیدلی دی او په بیلابیلو سیمو کې دی، د خیبر پختونخوا، د بلوچستان او د پنجاب په یوه برخه کې، او هلته کې په افغانستان کې، بیا په نورستان او کونړ کې دغه اور تاوانونه اړولی دي. د دې اور چې کوم مرګ ژوبله ده نو خو ډېره زیاته کمه ده د نور تاوان په حساب باندې، خو بیا هم په د شانګلې په چکیاسر سیمه کې د یوې کورنۍ څلور تنه مړه شوي چې یوه مور وو، څلور یې بچی دي، او هلته کې په بلوچستان کې بیا د شبنم د وینا مطابق چې کوم اشر ټولنه ده هلته کې د اشر په توګه راوتي دي، د دغه اور د وجنې کوشش یې کاوه د بیلابیلو اړخونو نه، او په هغې کې د اور د لمبو او لوګي د وجنه درې کسان چې کوم دي نو هغې ژوند د لاسه ورکړی دی، نور درې پکې ژوبل شوي دي. دغه یو صورتحال و، او د ځنګلونو او د چاپیریال ماهرین چې کوم دي په هغې کې راسره د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس صاحب و، هغه وویل چې دغه حادثې هم کېدای شي د ځینې ټیم کې د خلکو شرارت هم کېدای شي، او بل د موسم د ګرمېدو د وجنه که بیا چا اور محدود ځای کې لګول غوښتل نو هغه اور د هغوی د کنټرول نه وتی دی، او زیاتو سیمو ته خپور شوی دی، او د هغې د وجنه نقصانات شوي. بهرحال تحقیقات به کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې هلیکاپټر یې به استوي، دوه هلیکاپټر، او فکر کوم چې په بونیر ضلع کې به دغه هلیکاپټر د اور وجنې په هلو ځلو کې برخه اخلي. نو دغه حکومتي اقدامات او ځایي معلومات چې تاسو کوم واورېدل، او د ماهرینو نظرونه مو هم واورېدل، باقي ګنګوسې او د هر چا خپل خپل نظرونه په خپل ځای، ځینې حقایق په وخت اخلي، او د تحقیقاتو یا پلټنو وروسته به معلومیږي چې د دې اورونو د بلېدو اصل وجوهات څه وو. د مشال ریډیو د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو، او په دویمه نیمایي کې تاسو سره مجمنه کړې ده. د مشال ریډیو مجله به درته وړاندې کوو چې تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر جوړه کړې. راځئ چې په ګاډۍ واورو.
د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو، د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه مو هم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي، نو که وخت لری را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده خړوب کړي. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل، او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کې.
د پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقیا رحمتزی مشال راډیو ته وویل لدې کار موخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چوک ته راوړو تر څو پر عامو خلکو کې د لیوالتیا پراخه کړو، کتاب ته خلک راوهڅو، مطالعه ته راوهڅو، او دغه تشویق کې پیدا کړو. متاسفانه چې خلک د ټولنیزو شبکو له امله د کتاب څخه ډیر لرې سوي دي، هڅه کوي چې په دغه برخه کې خلک لاوهڅو، کتاب ته راجلب کړو، د اخبار لوستنې ته راجلب کړو، او علمي ډګر پیاوړتیا ته وهڅو.
د پکتیا اوسیدونکو او د نندارتون ګډونوال د اقدام سای او د ورته نورو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدونکو انور شاوی:
هغه ټولنه کامیاب وي چې هغه کتاب سره تعلق ساتي، کتاب سره تړاو لري، هغه کامیاب دی. او په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نورو ملکونو باندې بچیان کې چې هغه کتاب سره تعلق دی زیاتی، کتاب کې پوهه لري. موږ په ټول ملت باندې غږ کوو، په خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکړي. کتاب دی ژوند ملګری ده، کتاب دی انسان ظرفیت جوړوي، کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق الله وایي دا ډول برنامه زده کوونکی او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوښښ وکړي.
موږ ډېر خوشاله یو، باید داسې پروګرامونه نور هم لا پسې زیات شي چې تر څو زده کوونکي وهڅیږي چې دا رقم ته پروګرامونو ته راشي او مطالعه وکړي او دوی وهڅیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي. او موږ ګورو چې زیاتره زده کوونکي د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په زرمت، سید کرم او څمکنیو ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندارتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروري 28مه د مورنوي ژبو د نړیوال ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 9مه د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کیدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار عصمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزي سره په همدې اړه خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي، او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغسې کلتوري ورځې دغسې د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یا په یو نوي شکل یادوي د یو شمېر په زیاتېدو ده، یو کنه برعکس خبره روانه ده، د خلکو لپاره دا موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمانځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمېر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي، دوغوی شمیر زیات سوی دی چې پکښې کې دلچسپي اخلي، پکښې کې لیوالتیا لري، دوغوی شمیر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات سوی دی. په سوشل میډیا کې زیاتره کسانو سوشل میډیا ته لاره موندلې ده. په دې ترڅ کې کومه ګټور کار یو دا دی چې دغه ځوانان موږ تاسو چې دي هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو، شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې، د هغوی تعارف او د هغوی په حق له معلومات هم خپرېږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو. او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلی وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلي وي، دغه یې شریک کړي وي، هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات ځوانان او پیغلې هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډېره لمانځي یا ډېره توجه ورته لري، هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې بې کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي، او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غټه سوې ده، نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لیږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات سوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده، او دا چې اوس په رښتیا هم ده دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات شوی دی کنه دا څوک اټکل کولای شي، خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې دا کنه ده.
د احمد ولی اڅکزي خبرې مو اوریدې. لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړې و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګی چې زه نجیب عامر د تاوړاندې کوم. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل. د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کی. اوس ته یو تللی ادیب طاهر افریدی یاد مانسو. د ادم خیلو درې د بوړي کلی اوسیدونکي دی نامتو ادیب خپل ټول عمر په کراچۍ کې تیر کړی و او همالته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبي مجلې تر کلونو کلونو پورې په خپل مالي لګښت له کراچۍ نه خپروله. خو اوس د هغه د ابدي بیلتون کال ووت. ما دا غوی له یو نږدې ملګری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې.
چا په سار خو زما تر خیال شته هغه چپ شوي، ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسټي کې چې هغه باندې کم پروګرام شو، د هغې چې کوم مقالې وي کوم ژان شو هغه چاپ دي او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن 4 بجې چې کم دی زمو د جرس ادبی جرګې پروګرام د پاغې باندې دغه په یاد کې او دغه شانته نور ځایونو کې په باندې بچهان مرکز کې په باندې پروګرام شوی، داسې نور ځایونو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار سب باندې او د هغې داسې خو نور څه آثار وو نه چاغی شي سره دا به هغه نه پسته چاپ شي چې کوم نو هغې په آخري دمارې وخت کې چې کوم دی نو پښتو اکیډمي بیا د هغه چې څومره لیکونه وو نو هغه چې کوم دی هغه چاپ کړي دي د هغې په ایر سب لیکلي نو هغه چې مختلف په هر موضوع چې هغې لیکل کړي نو ادبي پاڼې په نوم باندې هغې چاپ کړی دی بیا
معلومات نه لري په لومړي ځل باور د دوی څومره کتابونه
سفرنامه او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر 100 پوره کتابونه هغه جوړیږي چې هغه دی چاپ کړی دي. دا ټول کتابونه چې پخې کې سم مرتب شوي دي او څه دا هغه تخلیقي کتابونه دي. لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوتې قلم ته پزړه شي خطونه او د امزا سره داسې چې دا مرتب شوي دي، دا مرتب شوی کتاب نو دا د هغې دی. هغې نه علاوه جرس جاری غزل نمبر چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت اللہ کاسی سے دوبارہ چاپ کرے ہو جائے گا نظم نمبر مدہ چیزوں نے کم دی دے جوندے ساتھی ہوں جوندے بھی انشاءاللہ
صحیح. او مقام خٹک سے
دوی چې دا جرس مجله تر تاسو یاد کړه چې لسو کلونو نه زیات ته وچلوله
او
دولسو کلونو پورې، خو بیا په داسې وخت کې جرس بند هم شوه چې لکه په خپل د مشهورتیا په لحاظ، د معیار په لحاظ په پیک باندې وه، په سوکه باندې وه د غره. د دې څه وجه وه؟ د پیسو مسله وه که طاهر صاحب نور عمر لحاظ نه ستړی شوی و؟ بیا مجله د ده په ژوندون هم ډېر کلونه نه وه چاپ شوی.
زه په خپله دا وایم چې طاهر صاحب د نظم نمبر نه پس ته ډېر زیات اکسپیکټیشن و، هغه ډېر توقعات و، او شاید چې هغه د مایوسۍ بیا ښکار شوی، دغه مایوسۍ د وجه نه هغه بیا دغه جرس چې به هغه دوی بیا بنده کړه. زه چې تر څو پورې په دې خبر یم.
مایوسۍ په کومه حواله؟
مایوسۍ په دې حواله چې زه په خپله ته اوس هغې چې څنګه وفات شو، وفات په کال باندې هغې ته صدارتی وارډ چې کوم دغه اناؤنس کېږي، حالانکه موږ ډېر بې امید چې د هغې حقدار، حالانکه دا د هغې په ژوند حقدار یو،
بالکل
ګوچ هغه ته په ژوند باندې هغه چې کوم ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی وتی واډ ورکړی و، بیا زه خپله دلته لاړم ورسره، زلیل انزور صاحب راغلی و، او د هغې چې کوم نماینده دی ازمون صاحب راغلی و، هغوی واډ ورته ورکو راغلی و. زما زه د هغې عین شاهد یم، سترګو لیدلی زه ورسره وم.
صحیح.
نو دا چې هغه هغې ته په ژوند کې دلته چې کوم هغې توقع وه چې یره که دا په ژوند کې، او هغې به دا توقع لرله، او د نظم نمبر نه پس هغې دا توقع لرله، او شاید چې د هغې چیز نه پس ته هغې بیا شاید زړه ماته شوی و. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه بیا دا چېرې کې هغه پذیرایي ماته ملاو نه شو، ولی چې د هغه نه ډېر لاندې هغه کسان چې د هغو هېڅ کار زیار نو هغو ته به ملاوېدل که نه، نو لازمي خبره ده چې بیا شاید چې هغې دا څیزونه محسوس کړي وو. زما خپل خیال ولی چې د فاینانشل څه مسله نه وه، طاهر صاحب ته د وخت څه مسله نه وه، نورې څه ستونزې د هغه سره نه وې، او چې په کوم ټیمې بنده که هغې کې محب وزیر غوندې تاند و ځلاند کس ورسره موجود و، نو او ډېر ښه لکه هغه چې ورسره بیا کله شو نو بیا جرس لا ډېر مخکې تللی و. نو زما خپل خیال دا زما رایه ده، زما سوچ دی، کېدای شي زه غلط یم، خو زما سوچ دا دی چونکه زه ورسره ډېر نږدې پاتې یم، نو ما ته دا اندازه داسې لګېده چې شاید د دې وجه نه
او د طاهر صاحب خو ځینې کتابونه په اردو کې ژباړل شوي وو، که د نیغ په نیغه په اردو کې لیکلي وو.
اردو کې لیکلي دیدن چې کوم وو هغه د دې په اردو کې وو، او ځنه بیا تیری آنکه خوبصورت ہے چاته په اردو کې لیکلي وو ناول، بیا دا چې کوم د پښتو ته ژباړلې ده میاخیل
بارکوال میاخیل
او دغه شانت کالو کې رګونه چې دی حاصل منګل صاحب ژباړلی دی رګیسن په نوم باندې، کالو کې رګونه چې اردو ته، نو داسې چې کوم دي د هغې دا ځنه سیزونه چې داسې دي چې هغه دا دیدن او تیریان کې خوبصورت ہے دا دی خپله په اردو کې لیکلی، خو دا دی چې دا ناولونو د افسانې تیم موضوع دا ټوله د پښتو پلاټ او چوکات دا ټول د پښتو
صحیح
په اردو کې
صحیح،
نو دا به موږ وړو چې هغې چې کوم زموږ ماحول و نو هغه یې اردو ته هغې اړولی و، نو ژبه خو اردو وه خو نور ماحول و ټول سیزونه چې کوم هغه ده پښتو.
صحیح. ماخام خټک صاحب، تاسو په کراچۍ کې او د طاهر صاحب سره ډېر نږدې پاتې شوي یاستئ، له دوستانو څخه یې دا راته ووایئ چې دغه له مرګ نه پس چې په پښتو ادب کې کومه خلا پیدا شوې وه، هغه به څوک ډکه کړی شي که نه؟
یار زه وایم چې بالکل هم نه، ګوره خلا یا کومه تشه چې وي هغه ډکېږي خامخا، هغه د زخم په مثالي بیا ورو 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 هغه ځای ته راشي ډکه شي، خو سوال دا دی چې آیا هغه به هغه شانته ډکه شي؟ دا سوال ده، هغه شان ډکه خو به شي، څوک خو به ځای ونه شي، خو ګوره کل وقتی افسانه نگار، کل وقتی رپورتاج نگار، کل وقتی سفرنامه نگار دا مونږ ته پکار دي، هغه دا درې واړه سیزونه کل وقتی کول، هغه افسانه نگار او کل وقتی، مونږ سره دلته کل وقتی افسانه نگاران چې کوم دي شته، زموږ سره اوس په دې ټیم چې دی کل وقتی افسانه نگارانو کې یو نوم چې کوم دی هغه مونږ په جار اغستلی شو، هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانې کل وقتی لیکوال دی، داسې نور نومونه شته هغې لیکي افسانې لیکي، خدا دی چې یو کتاب دو کتاب یا هغه بیا دا دی چې آیا طاهر سم چې په کوم انداز باندې ولیکل چې هغه کله د بیانیا افسانی وختو نو هغې هغه بیانیا افسانه هغه ځای ته ورسوله چې بیا کله د علامتي افسانې وختو هغې په علامتي افسانه یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانه هغه شیان ته سر په سر کړه. بیا چې کله د تجریدي افسانې وختو نو هغې بیا تجریدي افسانه هم هغه نورو سره سر په سر کړه. اوس مسله دا ده چاہے داسې به وي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدي افسانې نه پس ته بیا چې کوم د اوس بیانیا ته خلق را واپس شوی دی آیا دا د بیانی چې کم نورو ژبو کې په کم معیار لیکلې شي آیا مونږ به بل لیکوال چې کوم دی هغه معیار وساتي که نه؟ دا سوال به خامخایي نشه خو به ډکه شي خو آیا په هغه انداز به ډکه شي دا سوال به باقي وي.
مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې. اوس کوټې ته ورځو، هلته لیکوال او شاعر صادق ژړک سره خبرې کوو. هغه له یوې اوږدې ناروغۍ بیرته راپاڅېدلې او وایي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لاره برابره کړي.
ډېره مننه نجیب وروره، ژوندی اوسې. زما ږغ که څوک اوري هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې. بس دا خو دا کال یو نیم د لوی ناروغۍ ورسته په ځانګړي ډول د دې روژې له 15مې ورسته زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زه یو بل ډول کیفیت سره مخ کېږم.
صحیح.
او هغه ماته بیلابیل نثرونه راکوي او بیلابیل شعرونه راکوي او نوي چوکاټونه راکوي. نو دا څومره چې مې پښتانه ظاهر کړه، افغانان ظاهر شو، راسره وې ژړل، دعاوې راته وکړې. نو اوس چې زه دې شیانو ته ګورم او که د څېړنې په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، یا د تخلیق په برخه کې، یا د نثر په برخه کې، د هنري نثر، نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 کلن یم. په دې 50 کلنۍ کې پر ما کله هم نه ده راغلي لکه دغه روزې له 15مې چې ده.
صحیح. او ژړک صاحب، تاسو خو چې نا جوړه نه وئ، نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول، او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو رایوځای کړل، لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه، یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق و. اوس چې نا جوړه وي او بیا بیرته ښه شوې، هوډ مو هماغ عمره قوي دی، اوس هم په هماغو لارو باندې سفر کوئ، غواړئ چې هماغسې کارونه چې تاسې پرېښي وو اوس یې بیا هماغه شان ترسره کوي؟
ډېره مننه، دا ډېره ښه پوښتنه وکړه. موږ په 2002 کې، تاته معلومه ده چې پښتو ادبي غورځنګ بنسټ کېښو، اوس 2022 چې 40 کال یې پوره دي، نو لږ تر لږه بیا یوه ګټه دا وسو چې د دې تنظیم د لارې پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شوه. نو انشاءالله تعالی که خدای کول موږ د 30 کتابونو په شاوخوا کې داسې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبې، ادب، تاریخ، فولکلور او تحقیق په برخه کې ډېر لوی کومکی چې د پښتو ادبي غورځنګ او پښتو نړیوالې مرکې لخوا اوسي. 10-15 کتابه کمپوز دي، واته نورم تر کمپوز لاندې دي. یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبدالله حبیبي د خوشحال خان خټک کلیات د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي، هغه هم تر کمپوز لاندې دی، تر چیړونو لاندې دی. غواړو چې دا په هماغه دغه کې څومره ارزښت درلودی چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانونه او کلیات چاپ شوی دی، موږ د خوشحال خان خټک څخه پیلو.
صحیح. او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو تړو منځ کې هغه شاعر صادق ژړک خو ستړی شوی نه دی؟ شعر لیکي کنه؟
نه نه، شعر چې نه لیکو بیا خمرو شعر خامخا.
زمونږ کار خو زیاتره شعر سره دی، نو موږ به غواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شعرونه واورو چې تازه مو لیکلي، نو سره تاور وای اوس.
تازه خو مینم سر چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګد.
صحیح.
هغه خو ډیر وخت اخي، هغه نشم درته ویلی.
خخ.
او دا یو لړۍ ما په دې روژه اختر نورسته را شروع کړه.
صحیح.
موږ کاکړان دي، نجلۍ ته چوری وایو. بیا دا خپل یو فلسفه لري، خپل یو دغه لري چې هغه به بیا په نثري ډول خلک ولولي. نو زه د چوری سره خبرې کوم، بیا دا د چوری ژغ دی، بیا به د چوری ژغ راځي، چوری بیا الک کې کنه. نو ما درې ژغونه لیکلي دي، زه دا تاسو ته وایم چې تاسو کوم یې خوښ شي هغه اورېدونکو ته واوروئ. د چوری ژغ لومړی.
نو اورو یې مهرباني
وای نازک زما د زړګي توان دی نازک زما د زړګي توان دی دای جانان دی دای جانان دی دای پېکای دی دای ژړای دی دای تند دی دای زړګی دی دای زما کوشلې وربل دی دای زما د ټکری بل دی دای پاوال دی دای لیوال دی دای بډای دی دای غونډای دی دای زما د زړه مرجان دی مرجان چچ سم ګلان دی د سلمی بی بی پیزوان دی پر پښتو ډیر مهربان دی زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی دا ورستۍ کاکړی غاړه ده چې ما په دې حق مستلی ده پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی
وا د خو نو یو نوې تجربه مونږ تخکاری او ډیر خوند کوي سړک سره
ډېره مننه په دې کې چې ما د سلمی بی بی داسما د ډاکټرې لارښوده وه ډاکټر سلمی شاین دې په خپل وینا کې ویلي چې سړک زما د پوزې پیزوان دی یعنی زور باندې ښایم دا مې خپل استاد په تا وړي د خدای د ژوندۍ راته لري دا دویم غټي د چوری غټ
صحیح دا
زما د ګران سترګې نری خړ جاوړې د پری دای ګوت کې سرغمۍ سپنکۍ غاښ او سرې وری زه ډیر ارمان لرم اور لړونی ځان لړم ځان بی اور سوځوم له خوشی څخه نن مرم د خوب آل زدر کوم و ممړله پردیسی خو خو ما نازک په خوب لیدی توبه د خوب له خوشحالی
واه واه وا. اخره کې بیا ککړې غاړې ترغلې کنه
ما نازک په خوب لیدی توبه د خوب له خوشحالی
صحیح
او دریم د چوری دریم ځغ دی دا بیا پر ککړې غاړه ختمیږي
مهرباني
استاسو په کور کې به مشپوي ستا په کور کې به مشپوي دا به بل رنګ خوګوي ستا به زلفې زما به ګوتې دا به زما مسته نشه وي ستا د سترګو کسې سره دي خو لانده زما لیمه وي زموږ ټاک به بس بری وي که مسر غوڅ په تیشه وي ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا فلسفه ستا یې ته به دا کاکړۍ وایې یه بمسته تب وای را نزدی سچدر کجی را نزدی سچدر کجی لمرو هم زوندی جوڑه جی
دیر خواه دیر خواه بیا خیره که ککڑی غاڑی طراق لی خونده و که و دیر خواه نوی تجربه دا خلگی
دا پا دی ترس که ما دا اغا تپی چی دی لندهی آغم ما زایکڑی دی دایو شیدر توایم چی دا تپی حق پر زایکم زکر تپا زا لمرهی بولم تر ککڑی و کنه
سی آغا بم را توایی جڑک سیب خود دارا توایی چی دا طول خبری دا انجلی لطرف شوالا کم سا جواب ورکی کنه پا هم دی انداز کی
آغا با بیا پا بل پڑاو کی رای جی
خالی کل موده یعنی
نو وست را سرانیست
ساما دا خانو وست را تا چی شیع روی
بس دا ورستایش دا غدر توایم چی شهید باز محمد کاکړ ته چې پر اتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د د په ځای کې یو د کتاب مخکتنه واغه ته ځتلم پر لارې مې د یو ورکوټي نظم ولیکي چې پر ټپه ختمیږي وای دا د کن د غرونو باز دی پر وچته پرواز دی په نرخونو پویدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پویدلو د نرخونو یا غاز دی دا زموږ د کاله چلی او د خپل کاله شاغلی چلی مړه کړل موږ پوهیږو دغه زموږ کامی راز دی کامی فکر چې ژوندی وي زموږ کاروان به ګړندی وي روندی وي ګړندی وي بابیړۍ به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم ورکیږي په دې راز یاران پوهیږي د قانون پوهان پوهیږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپکو استاکارا د تور توپکو استاکارا د شو ځوانانو خون بستا په غاړه وینه
واه جړک صاحب غمگین شعر خو ډیر خم ولیکلو
ډیره مننه نجیب صاحب
نو بس ته د ژوندې او نظمونو کې خو دې نوې تجربې کړې تازه تازه د کوم غزل خو ولیکل نه ده چې هغه راته وره
سره سره غزلی خو ډیرې دی او یو سار خو مې سپج لیکلی وی
یو راته وره پروګرام کې به دغه یو غزل ته ځای ورکو جړک سره
بس ایو به درته وایم ممکن ستا ډیره خوښه شي ځکه چې تا په پیښور کې وخت تیر کړی کنه
bale
او د پیښور غبین به خامخا وړلی کنه د تارو جبې یې دغه کنه
بالکل او نو پیښور په خپل غبین
غزل دا پلند بار کې دا پلند بار کې یو غزل دا وای زدی جار شمه تر جبا زدی جار شم تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه
لیونی زلی ونیم ستا پر لبا ستا پر لبا
دیر
سترگی مت اور و دواڑی دغ خوند کوي زما ربا حسن نمونه وسندار تشن لبا او استاد خلی لاړ دوا ده
واه
استاد خلی لاړ دوا ده لجرا وڅ څه وجبا استاد خلی لاړ دوا ده لجرا وڅ څه وجبا او په ویلو بده موړ کړم په ویلو بده موړ کړم د ژړک مینا جبا زد جار شمه تر جبا ته غزل لیک جالبا
واه ژړک سیب ډیر خوند یو کو مننه بدر نو کو چې مونږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خلره چې همدا سه ښه شیرونه لیکي او خسته مې په نو جوړوي بس په
ورستۍ کې باید خبرې زپه دې ورستۍ کې باید چې دا ځغ دا ټوله کتاب چې